السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکوونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نرینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پرون چهارشنبه ویل طالبانو په رسمي ډول ترې غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو لګول شوی بندیز باندې خبرې کوي. ملګرو ملتونو ویلي طالبانو ترې غوښتي چې د ماموریت په چوکاټ کې ښځه باید کار ونه کړي. د طالبانو له همدې خبرداري وروسته یوناما په افغانستان کې د خپلو نږدې 3500 نارینه او خزینه کارکونکو غوښتي چې تر دویم اعلان پورې په کور کې پاتې شي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان محلي رادیو بیرته خپلې خپرونې پیل کړې. دغه رادیو چې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونې لري شاوخوا یوه اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خپرولو له کبله بنده کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې نن پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د رادیو خپرونې د دوی له هڅو وروسته بیرته پیل شوې. په دغه ټویټ کې ویل شوي د صدای بانوان رادیو مشرې ناجیا سروش د کمیټې له هڅو مننه کړې او په اړوندو نورو برخو کې یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي وو د طالبانو له واکته رسیدو وروسته دغه هیواد کې 600 فعال رسنیز مرکزونه بند شوي دي. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سختدریزو پر یو پټنځای د عملیاتو په نتیجه کې د 8 سختدریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې پوځ ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات تیره شپه د جنوبي وزیرستان په شین ورساک سیمه کې ترسره شوي چې یو سرتیری هم پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې دغه عملیات پر کومې وسلوالې ډلې ترسره کړي، خو سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي فعال دي. فلسطینی ملیشو په غزه تراړه کې تیره شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لک تر لګه و توغندي وشتلې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي چې دا توغندي لمشت زاینو بهر لګیدلې او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د دویم شپې په مخه هم په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ اخوډب شوی دی. اخوډب ورمه شپه هغه مهال د بیت المقدس په جماعت کې پیل شو چې اسرایلی پولیسو پر بیت المقدس جماعت عملیات وکړل. رویټرز اجانس وایي لک تر لګه 12 فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښایي اسرایلی پولیس د جماعت دننه مسلمانان ډبوي. اسرائیل بیا ویلي دوی دا عملیات د دې لپاره کړي چې هلته د جماعت دننه د هغو کسانو لخوا د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې په خبره یې وسلې ډبرې او اورشیندونکې پټاقه یې درلودې. او ټاکل شوی چې نن پنجشنبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د هند غوره لیګ په سیالیو کې کلکتا نایټ رایډرز د رویال چیلنجرز بنګلور په وړاندې په ایډن ګارډن لوبغالي کې سیالي ترسره کړي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې چې پر فیسبوک او یوټیوب هم خبريږي دغه موضوعات اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د دوی د خزینه کارکونکو بندیز سیړي. دا غونډه څو شیبو کې پیلیدونکې ده. له سیاسي پلوه د امنیت شورا غونډه څه پیغام لري او دغه شورا څه کولی شي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. شپږو مرستندویو موسسو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لري کړي. نور راپورونه هم درته لرو. د سیمې په راپورونو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو د جنګي الوتکو غوښتنه کړې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته لکه څنګه چې خبري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کار کوونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز په نړیواله کچه غبرګونونه زیات کړي دي. د نړۍ بیلابیلو چارواکو او سازمانونو د طالبانو دغه اقدام ته غبرګون ښودلی او دا اقدام د افغان ښځو او عام ولس په زیان بللی دی. دا چې وروستي غبرګونونه څه دي او دغه راز امنیت شورا هم ټاکل شوي چې په څو شیبو کې په دې اړه یوه غونډه جوړه کړي. دا معلومات زموږ همکار حسیب تلاش راټول کړي. دا مهال سټډیو ته وصل دی. تلاش صاحب، ستړي مسئ که د امنیت شورا له غونډې پیل کوي، بیا راځئ غبرګونونو ته، یا له غبرګونونو پیلوئ؟ مهرباني.
سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویلي، په راتلونکو څو شیبو کې د امنیت شورا غونډه پیلېږي او په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د پر کارکونکو د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه خزینه کارکونکو د طالبانو حکومت د بندیز په اړه خبرې وشي. دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا وي او جزئیات به له غونډې وروسته له رسنیو سره شریک شي. خو دا یوازې د امنیت شورا په غونډې نه خلاصه کیږي، بلکې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او شخصیتونو دغه مطلب بندیزونو ته غبرګونونه ښودلې دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند درو کې د ښځو پر کار د وروستي بندیز پاړه د غبرګونونو په دوام باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انټونی بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دی ګواښي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو د پریکړه غندلې او په خپل ټویټر یې لیکلي دي چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دی. ویست د طالبانو د پریکړه ځورونکي او شاتګ بللی او ویلي دي چې زیان یې افغان ولس ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو د ده په وینا بېرحمانه او سیستماتیک برید دی چې له مخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو او دغه راز د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو د پریکړه له وجدانه لري بللې او په خپل ټویټر یې لیکلي دي چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک به په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو بې برخې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشري سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. دا بیان د میرمن باهوس په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپور شوی ویلي دي ملګري ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه پر کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوی په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هېرې نه شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش او د سرمنشي مرستیالې امینه محمد هم د طالبانو د پریکړه غندلې او د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نس غملو وړ بللې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو سره کار وکړي.
ډیره مننه همکار مې حسیب تلاش وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې او دغه راز د طالبانو لخوا د یونما د خزینه کارکونکو د بندیز په اړه د وروستیو غبرګونونو حال راکو. دا چې دغه بندیزونه څومره مهم دي، طالبانو حکومت ته د امنیت شورا غونډه څه پیغام لري، دا به وروسته درته ووایو. له یو کارپو سره مرکه هم پیلرو. باید وایم چې د امنیت شورا غونډه په څو شیبو کې پیلیدونکې ده. دا لومړی ځل نه دی چې امنیت شورا او د ملګرو ملتونو نور بنسټونه له طالبانو د ښځو حقونه غواړي او دغه راز له هغوی غواړي چې ښځو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړي. له دې وړاندې هم ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو دا غوښتنه کړې او په تیر کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد په همدې هدف کابل ته سفر هم ترسره کړ. دا چې د امنیت شورا غونډه څومره مهمه ده، د چارو کتونکي او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج استودیو ته وصل شوی دی. معارج صاحب ستړي مشي، ښه تخنیکي همکار اشاره کوي چې د ښاغلي معارج اړیکه ستونزه لري. سنا کاکړ ته به ورشو چې د شپږو هغو بنسټونو د اعلامیې پر بنسټ راپور جوړ کړی چې له طالبانو یې غوښتي د خزینه کارکوونکو بندیز بیرته لرې کړي. سنا کاکړ، خبرونې ته ستړي مشي، له تا به جزئیات واورو چې دغو شپږو بنسټونو چې ګډه اعلامیه یې سره ورکړې له طالبانو څه غوښتي او د دوی اساسي اندېښنې څه دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د نن ورځې راپور به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې کارکوونکې شیرینا محمدی په غږ پیل کړو. هغې ازادي راډیو ته وویل
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تېر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان، خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي، او همیشه ضربه چې ویني په افغانستان کې یوازنۍ کس هغه ښځې دي. زه پر ټولو نړیوالو سازمانونو غږ کوم چې باید خپلواک اوسي، باید د هیڅ هیواد حکومت لاس او فشار لاندې رانسي. افغان میرمن ته د هغوی د ازادۍ، تعلیم حق او د وظیفو حق ورکول سي.
نو موري وای مسکله د طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز ولګول، سختو محدودیتونو سره سره یې کار ته دوام ورکوه. د شیرینا محمدی په وینا د طالبانو د بندیزونو له امله لومړی د حجاب اغوستلو ته اړ شوي، د ښځو دفترونه او د کار ورځې بیل شوي، تر دې چې په پای کې یې ښځې له کار کولو هم منع کړې. وروسته له دې چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما د چهارشنبې په ورځ له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتل چې د راتلونکي 48 ساعتونو کار ته حاضر نشي. د مسلې د هغو زرګونو کسانو اندېښنې زیاتې کړې چې بشري مرستو ته اړتیا لري. نیلوفر د کابل ښار یوې اوسیدونکې چې د دوو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل که بشري مرستې هغې ته چې بېکاره ده او بل ډوډۍ راوړونکی هم نه لري ونه رسېږي، ژوند به ورته ډېر ستونزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې موسسې یا سیف د چلډرن د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو انټرسوس د لوږې پر وړاندې اقدام او ورلډ ویژن یا نړیوال لید مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار محدودیتونه پای ته ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوې ویل شوي د ښځینه کارکوونکو پرته بشري ټولنه نشي کولی په مؤثره توګه ښځو او نجونو سره مرسته وکړي. دې ټکي ته په پاملرنې سره چې 28 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړینو مرستو ته اړتیا لري، دا اقدام به د هغوی د ژوند لاره پای ته ورسوي. هم غوښتل چې د یادو سازمانونو د اعلامیه او د ښځو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مننه.
ډیره مننه زموږ همکار سنا کاکړ و چې د شپږو بنسټونو د هغو اندېښنو او غوښتنو په اړه راپور ورکوي چې نن په یوه ګډه اعلامیه کې مطرح کړي. له طالبانو غوښتي چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز بیرته واخلي. بل ورته لکه څنګه چې مخکې هم وویل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا د افغانستان وضعیت څیړي او دوی همدا بندیز تر بحث لاندې نیسي. د موضوع د تحلیل لپاره پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج استودیو ته وصل شوی دی. معارج صاحب ستړي مشي، د افغانستان لپاره په دغو شرایطو کې د امنیت شورا غونډه، هغه هم پر همدې موضوع چې ولې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو بندیز لګولی، څه سیاسي پیغام لري؟
مننه. زه تاسو ته، تاسو ته حکم کارام ته، د دون کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خبر اسی دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړې توګه د امنیت شورا څو ځله داسې غونډې تر سره کړې دي د افغانستان پاک له، خو په خواشنۍ سره دوی په قاطعه په خود توګه پنځم فصل یوې ستمه ماده یوې ستم توکې نه ګټ نه ده پورته کړې. چالتې اوقاتي تصمیم ونیسي د افغانستان پاک له پریکړه وکړي، او دوی دا پریکړه کله چې تثبیت شي یا پریکړه وسي، د اقل دغه 103 نوي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري، د دوی لخوا پالیسي او فشار واچوسي دا عملي جنبه ونیسي. خبره خداسې ده چې د مشهود ملګرو ملتونو سازمان کې داسې یو اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنه ښودل شي، تندار نارینه پرېښودل شي. نو په دې بنیاد باندې دوی حق لري چې مثلا د بشر د حقوق کړي اعلامیه د حقوق بشر چې په 1940 کال کې د یو قطعنامې چې دېستو کې لري جوړه شوه او د خپل ملګرو ملتونو سازمان لخوا د تایید هم شوله. نو بنام په دې اړه باندې دوی باید خود څه قاطع
مارش سے پرون پہ یو اعلامیہ کی چھ د یونما لخوا خبره شو راغلی چھ د افغانستان لپاره د سرمنشی ځانګړي استاد ل طالبانو سره په خبرو بوخته د غرض امنیت شورا هم د غدینن سره جرګه شوی غړي او غونډه کوي. دوی عملاً څه کولای شي؟ آیا طالبان مجبورولی شي یا فشار پر راوړلی شي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ملګری ملتونه او نړیوال پر اندېښنه لري بیرته واخلي؟
ګورنن دغه خپل دغه انټونی بلنکن هم له انټونیو ګوتریس سره کتلی دي او دې خاطر بیا هم خپل امینه محمد د معاون د دبیر کل د ملل متحد هم خپل خواشینی څرګنده کړې ده. سیما بهوس هم عین ورته هر کړی ځکه هغه هم یو چارواکی ده د سکرتریات د معاونیت کې. نو په ټوله کې چې موږ وګورو د ملګرو ملتو سازمان او نړیوال په دې باندې واشنگتن لو خام بخا دی خپل وای چې دا د افغانستان په مرستو باندې اثر کوي. مرستې چا ته راځي؟ ملت د افغانستان ته راځي. که څه هم دوی ویلي چې موږ به دوی په ځای باندې نور نارینه کښېننه وو، دوی ته به خپل حقوقو امتیازاتو معاش ورکوو، خو نړیوال تحصیل لري په دې باندې، تاثیرات به وضع کېږي، انزوا حالاته به ځي. که هیڅ نسي ملګرو ملتو سازمان خپل دفتر دغه خپل د حیات مدیر معاملات سازمان ملل متحد یونما دفتر که دا وتړي، خو دا د طالبانو بیا د مرد اسلامي د پاره یو ډېر لوی
بله
زوال خلاصون و نړیوال
معرف صاحب او بخی له پرون راهیسې همدغه تحلیلونه کیږي چې دغه ګام چې طالبانو اخیستی نه یوازې دا چې افغان میرمنو او دغه راز ولسته زیان رسوي، بلکې طالبانو ته هم زیان رسوي. د طالبانو کوم اوسنی تعامل چې دی د سیمې له هیوادونو سره غیر رسمي تعامل دی، ډیر نازک دی. څه فکر کوي طالبان هم دغه حساسیتونه درکوي؟ ولې له نړۍ سره دوی غاړه غړی کیږي نه، د سیمې له هیوادونو سره غاړه غړی کیږي نه، سره له دې چې دوهې تړون کې ویل کیږي چې طالبانو د ښځو د کار او تعلیم د دوام ژمنې ورکړې وي؟
ګورې اصل خبره دلته ستونزه دنه په افغانستان کې سته. په یقین سره ویل ستونزه که څه موږ څه کومه اړیکه لرو، تماس لرو، نوي تر 50% پورې طالبان غواړي چې مثلا نړۍ سره اړیکې ولري، د ښځو د کار غوښتونکي د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو هیله لري. یعنی غواړي چې ملت ته خدمت وکړي، غواړي زمامداري حکومتداري وکړي، خپل تاریخ پرې د خپل نسل لپاره یو ملي او وطني او افغاني احساس لري. په خواشنۍ سره چې یو محدود حلقه ده د دوی په منځ کې چې هغه دغسې یو مشکلات جوړوي او یو څه طالب څه تي د همدلته ستا منځ کې چې هغه هم د اسلام بدنامي ته، د طالب د تاریخ بدنامي ته، همدا د افغانستان هویت د بدنامۍ دپاره هم کار
کور مو ودان.
نو که چېرې دوی استخبارات قوي کې دغه ډله پیدا کړي، تاریخ د قضا د قانون منګل ته وسپاري او دغه نوره ډله ځان ستاکي، خو دا دغه لږه خو دوی بقاډېره
مننه
او افغانستان چې اوس په اقتصادي ستونزو باندې اخته ده، ملت او ضرورت لري دا هم بندېږي او دغه لاره چې خلاصه او نړۍ سره اړیکې وي او د اقل او سود نوي هیوادو سره نړیوا سره دا هم پرې بندېږي. نو بیا څه کېږي؟ هغه اوله دوره کېږي او بالاخره به ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا 5
کور مو ودان. ډېره مننه. په افغانستان کې د چارو کتونکي او د غرض افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو وړاندې درته د سیمې یو راپور هم لرو، هغه دا چې د اوکراین ولسمشر له لویدیځه یو ځل بیا د جنګي جیټ الوتکو غوښتنه کړې ده، خو اوس یوې بلې کورنۍ موضوع ته راستنیږو. هغه دا چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په هرات کې رستورانتونو ته نوې لارښوونې کړي چې له کبله یې هلته د کورنیو ورتګ محدود شوی دی. دغه چاره هلته د رستورانت مالکانو او کارکوونکو ازادي راډیو ته تایید کړي. دا چې جزئیات څه دي زموږ همکار نرګس مومن حسنزی دا موضوع تعقیب کړي. نرګس جانې د موضوع جزئیات څه دي؟
سلامونه الودین صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور په هرات ولایت کې د ښځو په تاګ باندې پر رستورانتونو کې د هغوی په تاګ باندې بندیز دی. نو څنګه تاسو ته معلومه ده چې طالبان له هغه وخت نه چې دوی واک ته رسېدلي دي، دوی پر ښځو باندې ګڼ شمېر بندیزونه لګولي دي. مثلا د هغوی په تفریح ځایونو کې، د هغوی پر تاګ په کلبونو کې، د هغوی پر تاګ په جیمونه کې، د غوی په تاک په خوانځي او پانتونونه کې، د غوی په تاک باندې په دولتي او نه دولتي ادارو کې، او د دې ټولو فرمانونو ترڅنګ که څه هم د تل په نړیواله توګه او په ملي او نړیواله توګه تل خبرګونونه راپارول دي، خو طالبانو د دې په دریس کې هیڅ تغیر نه درغلی. حال دا چې ورځ تر بل طالبان خپل سیاست د ښځو په مقابل کې لا ډیر بدلون ورکوي، لا ډیر سخت کوي. نو د دې فرمانونو په لړ کې دوی نوی په هرات ولایت کې په هغه رستورانتونو کې چې غشنی ساحه لري په هغه کې د ښځو په تاګ باندې بندیز لګولای دی. نو موږ په دې اړه په هرات ولایت کې ځینو خلکو سره خبرې وکړې، د ځینو کورنۍ سره خبرې وکړې. دوی د خبرو پر اساس باندې هم چې واقعیت دی او رستورانتونه بند شوي دي، په دې کې یو داسې کورنۍ هم چې هغه وایي چې موږ هیڅ خبر نه وو او موږ پرون رستورانت ته لاړلو، کله چې هغه ته لاړو د رستورانت لخوا موږ ته اجازه نه راکول کېدله، او ولایت دا و چې امر بالمعروف سره دې ته ویلي دي چې تاسو کورنۍ ته اجازه نه نشي ورکولی. نو د دې په وینا باندې چې موږ په دې شرایط کې واقعا د اړتیا درلودلی چې موږ بهر له خپلې کورنۍ سره ووځو، ډوډۍ وخورو، تفریح وکړو، نو په عین وخت کې موږ د یو رستورانت مسؤل سره هم خبرې وکړې. د رستورانت مسؤل هم د خبر تاییدوي او وایي چې په لومړي سر کې موږ ته ویل شوي چې تاسو ښځې مه پرېږدئ بېله محرمه، خو اوس موږ ته ویل کېږي چې نه ښځې یوازې، نه ښځې له نارینهو سره، نه ښځې له کورنۍ سره، یعنی په هیڅ صورت تاسو ښځو ته یعنی ښځو ته اړتیا نه شته تاسو ښځو ته اجازه ورکړي. او دا هم اضافه کوي چې دا په همداسې شکل باندې ادامه ولري، نو ښایي 70-80% رستورانتونه په هرات ولایت کې وتړل شي. نو په دې اړه موږ په هرات ولایت کې د دې امر بالمعروف رئیس سره مو هم خبرې وکړې. د هغې د خبرو پر اساس باندې چې هغه هم دا خبر البته مني او وایي چې دا د دې لپاره موږ کوو ځکه که په شنو ساحو کې ښځې او نارینه ټول سره یو ځای کېږي، رستورانتونو ته ځي، ډوډۍ خوري، هغه باعث منکراتو کېږي، باعث بدبخۍ ګرځي او باعث د نامشروع اړیکو ګرځي. نو د دې لپاره موږ رستورانتونه د په شنو ساحو د لودونکو رستورانتونه د ښځو په مخ باندې تړلي دي.
کور مو ودان. ډېره مننه زموږ همکاره نرګس مومن حسنزی و چې په هرات ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د نویو محدودیتونو په اړه راپور راکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږ یی چې دا مجله دا شیبه د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه تاسو کتلی شئ. اوس ورځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د پولانډ پلازمینې وارسا ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو د جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده. دا موضوع زما همکارې فریدې سیال تعقیب کړې. فریدې جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د اوکراین ولسمشر کیف ته د پرمختللو جنگي الوتکو د استولو لپاره د لویدیځو قدرتونو د ائتلاف پر جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي دي سرتیری د هیواد په ختیځ بخمود خار کې جګړې ته دوام ورکوي. اغلی زلنسکی ویلي موږ په بخمود کې یو او دښمن د خار نه دی نیولی. خو هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي که چېرته له دې خار شاتګ د اوکراینی سرتیرو د ژوند د ژغورنې په معنا وي، نو ممکنه ده چې شاتګ وکړي. ولسمشر زلنسکی دا خبرې پروند د پولند پلازمینې وارسا ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. هغه اوکراین ته د جنگي ټانکونو په برخه کې د پولند رول ته په اشاره وړاندیز وکړ چې د جنگي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. هغه لی زلنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د هغه پولندي سیال اندري دودا ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پخواني شوروي د وختونو MIG 9 جنگي الوتکې ورکړي، او وارسا ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگی او دفاعی تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. ایم ای جی نه ویشتلو ته چې اوکراین ته لوړان دي سپارل شوې دي د شپږنورو الوتکو سره به شمیر 14 ته ورسیږي. د پولند ولسمشر ویل چې دوی فکر کوي چې د الوتکو به ژر اوکراین ته انتقال شي. د دوی د بهرنی تګلارې سلاکار به ویل دي چې موږ اوکراین ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوې اف 14 جنگی الوتکو ورکول پاره چې اوکراین په دوامداره توګه له ناتو څخه غواړي پریکړه نه ده کړې. هغه ویل دي چې تر اوسه نه واشنگټن او نه هم نورو لویدیځو هیوادونو د الوتکو اوکراین ته ورکړي.
سلامات اوسې کورمو ودان فریدا سیال وچې د لویدیځو هیوادونو نه د اوکراین د ولسمشر د نوي غوښتنې په اړه معلومات راکول. دغه خبری مجله هم ورورو پای ته رسیږي. د پای شیبو کې ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته ساحل سي تاسو په لاندو کې راته د ورزشي پیښو په اړه راته وایي.
سلامونه لودین صاحب تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. ټاکل شوی چې نن د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په نهم سیالۍ کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډله په څو شیبو کې د بنګلور لوبډله پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د کلکتا نایټ رایډرز په لوبډله کې افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز هم اخیستل شوی او هغه نن هم د لوبډله لپاره سیالي کوي. ګربز په لومړۍ سیالي کې په 22 منډو سوځیدلی وو او کلکتې هغه لوبه هم بدللې وه. بنګلور د نن لوبې پچه ګټلې ده او دوی د توپ اچونې پریکړه کړې ده. ټاکل شوی چې دغه سیالي د کرکټ په یو تاریخي لوبغالي ایډن ګارډن لوبغالي کې چې په کلکته کې قرار لري تر سره شي. اخوا بیا تیر شپه د فوټبال په یو پزړه پوری سیالي کې ریال ماډرید د کریم بنزما په د درې ګولونو یا د هټریک په کولو سره بارسلونا ته ماتې ورکړه. د چهارشنبه په شپه نه وخت د فوټبال دغه دوه مخکخ کلبونه د هسپانی په کوپا ډیل ری ټورنمنت کې سره مخ شول او په نیمه پایلوبه کې بارسلونا ته ماتې ورکړه. ریال ماډرید به په پایلوبه کې د اوساسونا لوبډلې سره د مای په شپږمه نیټه سیالي ترسره کړي. کریم بنزما د لوبې په دویمه نیمه کې پرله پسې درې ګولونه ترسره کړل او دا هټریک وو چې ډېره موده وروسته دوی وکړای شو چې د بارسلونا لوبډلې ته په دغه سیالیو کې ماتې ورکړي. او د آیرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه درېمې ورځې ته رسېدلې ده او د درې ورځې تر پایه پورې د آیرلند لوبډلې 268 منډې کړې دي. دوی اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د آیرلند د لوبډلې لپاره دوهم لوبغاړی چې په ټیسټ لوبه کې سلیزه ترسره کوي هغه لارډ کنټاکر شو. تر دوی وړاندې کیون اوبراین یوازینی آیرلندر لوبغاړی و چې په ټیسټ کرکټ د آیرلند د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې سلیزه وهي. د دې لوبو په دې لوبه کې تر دې دمه آیرلند 131 منډې مخکېواله لري. دوی اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د لوبې لا هم دوه نورې ورځې پاتې دي. بلې لوبې
ډېره مننه زموږ همکار بختیار ساحل و چې تاسو ته د ورزشي پیښو په اړه معلومات درکول. ډېره مننه. سلامت او سید ازادي رادیو مخامنه خبری مجله هم ورورو پای ته رسیږي. لګې شیبه پاتې دي. موږ ستاسو پیغامونه هم راټول کړي وو خو هغه به په راتلونکي خبری خپرونه کې واوري. اوس هم په پاتې څو شیبو کې د روژې ځانګړی پروګرام ژوند په رمضان کې مه هېروئ. ورپسې درې خبری مجله هم له یاده مه باسئ. زموږ خپرونې 24 ساعته دي.
ژوند په روژه کې
نوم یې سرور خان درودات اوسېدم. زه پلان اوس خیاطۍ ته ناست شروع راو مخکې خو اوس ولا کا مازشته دی او بازارونه نشته رو کاروبارونه نشته دی. مخکې په گزاره زمونږ ډېره ښه روانه اوس په گزاره ولا کا اس کېږي یاره چې کار وکړو بس دا اوس پیرن پس یو زر اته سوه دا پیدا وو د زمینداری نه تایب مچۍ مې راسره دی کاروبار دی مونږ د خیاطۍ نه کوو. ما د خدای د 2 میلیون ګان دي او 4 نظامونه زن بس دا خبره لړل تپل دي. نو بس گزاره غریبۍ ژوند دی روان دی کله وچ او کله لمزه کارونه سیزن خو هغلته آبادي وه خلکو ماشونه اغسته نو زمونږ م کاروبار هم کوو. اوس کاروبار نشته اوس اغسته دغه نشته. یو شاګرد دی را شاګردانی ورکو جامع مدرسو تو هغه ته کله سل شي کله یو سل دیش په جوړه باندې ډېر بازارونه خراب بازارونه لا تاسو وسنه لکه مخکې